مستنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
څه باندې 2000 لیټره تیزاب چې د نشه یي موادو د تولید لپاره نیمروز ولایت ته راوړل شوي وو ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي، د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د زرنج په ښار کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې د عملیاتو په مهال 2040 لیټره فورمیک اسید تیزاب چې د نشه یي ګولیو په جوړولو کې استعمالیږي د پولیسو لاسته ورغلل. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو د تولید لپاره ډیری تیزاب له ایران او پاکستان څخه افغانستان انتقاچخ کیږي. د کابل پولیسو د دوو جلا عملیاتو په ترسره کولو سره کابل ښار ته د 40 کیلوګرامه هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل، په لومړیو عملیاتو کې چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې ترسره شول، 9 کیلوګرامه هیروین له کورولا موټره ترلاسه شول. دویم عملیات چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې ترسره شول، څه باندې 14 کیلوګرامه هیروین چې په یو بس موټر کې کابل ښار ته قاچاق کېدل د پولیسو لخوا ونیول شول. شپږ تنه د نشه یي موادو د قاچاقو په دغو دوو قضیو کې نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 40 تنه په بند محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد ماهد د جوزا په 9 ازادي راډیو ته ویل، د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو هغه 40 تنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د 14 قضیو په تور دغه مرکز ته معرفي شوي وو، له 2 کالو نیولې بیا تر 15 کالو تنفیذي بند محکوم کړل. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 19 تنه نور د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او بیا یې دغه مرکز ته معرفي کړي چې دوسیه د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې لسګونه لیټره شراب په کندوز ولایت کې د پولیسو لاسته ورغلل. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دې ولایت پولیسو د کندوز ښار په 8 ناحیه کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې په مهال یې 15 لیټره شراب له یو کوره ترلاسه شول. یو تن د دغو شرابو د جوړولو او خرڅلاو په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو او کینه سلوي د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو کنجدت نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
د بامیانو ولایت په یو راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته. اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب سه د بې ځای مصرفو میلو ته څه ضرورت ده؟
یار رضا جانا، لکه چې پر ما دې ډېر ساده سړي خیال کړی ده.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل، د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سخت کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي وو. د روان شمسي کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای سول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړی فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 468 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروي رئیس نجیب الله احمدی آزادی رادیو ته ویل، ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشئی موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
په سلو کې 83 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشئی موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشئی موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشئی موادو د قاچاق کوونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند د خلکو استازی او له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو حکومت تلویدل، د طالبانو تر لاسه د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کیږي، چې د کوکنارو بندیدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاسه ډیره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډیره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خپور کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلاو چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشئی مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی، په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې د تیرو کلونو په پرتله د نشئی موادو په کښتونو کې څومره تغییر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوي دي او کم شوي نه دي. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بېدفاع کوي، اوس هلته کوکنار کرل کیږي یا نور نشئی توکي کرل کیږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د ټیسټ اضافهوالي باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزوری ده، په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کیږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو چې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترې نجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د ټیسټ کچه اضافه کیږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې هلته کرل کیږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خو دا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشئی توکو د موادو دپاره تقاضا بیخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، یعنې د قانوني کیس نه، دومره زیات امکانات له دهقانانو نه شي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامه باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی دپاره زیات مالی عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د دغې له وجې نه د نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو همدې عمله دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې زموږ د حکمرانۍ پر مهال موږ تریاک بیخي بند کړي وو، په ټول افغانستان کې تریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
چې طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توسیع ورته کړی وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یو خوا نه کوکنار بند کړلو نه بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کومې چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال ساده مثال راوړم په کومو ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. د غنمو عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرخ کرل کېږي. دوی عملاً عشر له ټولو دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده. دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي. د دوی زیاتره مالي امکانات یعنې د مالي امکاناتو فصلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشې توکو د موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي دوی زنه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي نور هم ترویج کړي دغه به دا د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. له یوې خوانه زما ځوان په نشه یي موادو باندې عادت کېږي هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3.5 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشه یي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی. په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي مالي امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت قانوني کښت لکه زعفران لکه باغداري لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکرل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوه دي که هغه زعفران دي که هغه پنبه ده که نور دي د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید اماده شي تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا هلته کېږي. نړیوالو په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړي.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د نشه یي موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتہ مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایروس لخ پریدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بیکوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو د اقدام لوي خو د کورونا وایروس د خپریدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړي. خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
چې هغه کې دغه دومره مونږه اصلی ستونزه د زایده دلته یوازې شل بستر دی او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه متادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې درې اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکوونکو لپاره او په پاتې دوو نورو کې متادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیرېدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمک سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایرس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پر تګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکه شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه تر اوسه پورې 45 معتادین دی وزمانت لمخې خپل کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوي.
بامیان یو لغ ولایت څخه د چیکو کنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
داسې
غواړی چې ما متاد کړې؟
په یو دود څوک نه متادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی متاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
تننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وایي چې میړه ته به مثل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له عمله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کړ، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې کې لکان شو، بیا تر نور لور مې شو، ما مسره شو، بیا په خبر نه وم، بیا چې په خبر شو ما تاریخ شپې په لباس کړ، بیا بیا تر پوره باندې را، بیا چې مور خیر دغه مکه ولما نه منله، بیا بل تر نور اولاد بیت شو، بیا نور دې تاسو شو اندل اسکا له ما مسره کول کې ساده کولا بلز ما تل شانی ما سره کوله باید در کوم کته ما چی وای چې ما ته وکړه تر کړه بیت بل سبات چې ما واخره ما در سره ما مخزن کوږي بیا چر کړه اته شو ما هم زه پاره ګرانم ته هغه ما ګران بیا ته خبر نوم چې دا ته شی دا چې تر وای خې چې تر ونه وای در دې دغه جنم متات شو ما شو ما سره من دی نه ونه وای سپادن کې ما شو سره پرستی چې کې پاس اسمان دلان زمبې چې نشته ډېر خاطرې ده چې وخت به وګم سم ژوندین سانان به چنه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دي سات ساره کنه کې وخت ما به و ډوډۍ بنو ډوډۍ به چا ما به وخت مو چې خو ټول به تر راتل خو سم ته راته نه کوي هغه زیاتره به تو خبرم نه دي رفته ما ده کنه موږ نه وره هم مې وخت یو وخت به وخت ته کور سره ما خپل باندې نه دي نه مې زالي ده هم مې ما وخت کوی د کوټه تر راو وخت ته روزګارم خو دې عمل چې راغلم چې وخت راغلم چې په ډوډۍ به تر نه پر موږ زیارت نه به ډوډۍ ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دادی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا سي ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هیواد ته تللی او هلته د خښتو په یو کرایه بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال ورسته افغان کارګران په هیګي چې ټول موتات سوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده؟ آبا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
اره رضا جانا لکه چې پر ما دې ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
نار باب صاحب مطلب مې دا نه و، ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته پسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوي خپله د دوی پیسې دي. دا زه او ته هم نن شپه د دوی مېلمانه یو.
څه شی د دوی مېلمانه یو؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا و رضا
بلار باب سے
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغږ کړه چې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورته وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغږ بکم. دا کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواسوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال راځه راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زموږ مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځی ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړي، وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده، هېچېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي. دا دی ته به یې ووینې. ما ته امر باب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې موږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تیر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم ارباب صاحب.
ورځئ.
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم. هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشئی مواد دی ورکول؟
او په دې ډول می ټول نشایان کړل، ورسته می نشئی مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها عجیبه دا والا.
اوس دوی له نشئی موادو پرته جوان نشی کولای، او نشئی مواد هم خپل نشی پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان بوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
اسمان ستوری راو خودن تا پشمار دگوت.